پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشي اجملنده مو د ازادي رادیو په پی یو استودیو یادی غرمنی خبری مجله کې مو هرکلی کوم. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون نن اعلان کړی چې د طالبانو مشر مولوي هبت الله خونزاده د دینی عالمانو غونډې ته ورغلی. د دینی عالمانو او قومي مخبرو لویه ناسته په کابل کې روانه ده. ملي ټلویزیون زیاته کړې ده چې تمه ده ملا هبت الله په دې غونډه کې وینا وکړي. په وروستیو شیبو کې چې اوس موږ خبرې کوو د ښاغلي هبت الله وینا خبره شوې ده. د شاوخوا 3500 دینی عالمانو او قومي مخبرو درې ورځنۍ غونډه له پرون پیل شوې او د طالبانو په خبره چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو پکې بحث کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي ګډونوالو په څو کمیټو کې خپل کار مخته وړي او سبا به پریکړه لیک هم ولري. د طالبانو د حکومت ویان پرون په خبری کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د دوی مشرتابه به د امکان تر حده د غونډې د ګډونوالو پریکړې پلي کوي. د افغانستان لپاره د برټانیا شرزافیر هوګو شارتر په دوحه کې د طالب چارواکو سره په یو لړ مسایلو خبرې کړې دي. شارتر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره بیګا کتلی او په خپل ټویټر باندې لیکلی چې له متقی سره په خبرو کې د هغو بشري همکاریو یادونه وکړه چې برطانیې د وروستۍ زلزلې ځپلو سره کوي. هغه همداراز ویلي چې خلکو ته د اساسي خدمتونو، سیاسي ټول شمولیت، پر اهمیت، بشری حقوقو ته د درناوي او تعلیم ته د ټولو جنود پرې خودلو پر مسایلو مهم بحثونه شوې دي. امیر خان متقی سره د هوګو شارتر د لیدنې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان هم څو ټویټونه کړي او پکې یادونه کړي چې د برطانیې استازي له زلزله ځپلو سره د 3.5 میلیون پوندو عاجل مرسته اعلان کړه. یو سوداګریزه کښتۍ چې 1000 ټنه غله پکې بار و د اوکراین د بردیانسک ښار له ساحلونو چې روسیې اشغال کړي ووتله. دا د فبروري له 24 د مسکو لخوا پر ایران پر اوکراین د برید له پایل راهیسې له دې بندره لومړۍ باري کښتۍ ده چې د مزل اجازه ورکول کیږي. او ایران وایي د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو په برخه کې د وروستیو خنډونو د لرې کولو په خاطر له امریکا سره نورو غیر مستقیمو خبرو ته چمتو دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ایران مذاکره کوونکی ټیم یوې هوکړې او نتیجې ته د رسیدو لپاره رغنده تعامل ته چمتو دي. دوستانو تاسو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړې د دې خبرونو نوروسته به وړاندې په خبرونه کې زموږ د نن ورځې چاپ موضوع په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا وربل شوې دي. عالمانو د شورا دویم ورځې ویل کېږي چې نن دغلته د طالبانو د حکومت مشر مولوي هبت الله خونزاده ورغلی دی. وینا یې کړې ده د لومړی ځل دی چې خغلی خونزاده په داسې ولویه غونډه کې څرګندېږي او وینا کوي. د وینا او څرګندېدو په اړه به جزئیات واورو. همدارنګه به د نن ورځې د غونډې په اړه باندې هم حال واورو. په نورو رپورټونو کې به کندوز ته ولاړ شو او هلته به مو د بېوزلو ښځو له حال خبر کړو.
حکومت صاحب خوب فعالیه چیه؟ حال قیمتي است، گشنگی آمده، هیچ چیز.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه به ورته ولرو او همدارنګه ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو.
زه دا ویلی شم چې په دې لویه جګړه کې ټول نارینهګان او مناصحبان دي. ټول د طالبانو پلویان هلته دي او شته هیڅ حضور نه لري متاسفه.
که تر پایه پورې راسره وي د خبرونې په جریان کې به ځینې نور رپورټونه هم درسره شریک کړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
دوستانو لکه څنګه چې مخکې وویل نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربلل شوي دینی عالمانو د شورا یا غونډې دویمه ورځ ده. د دویمې ورځې جزئیات څه دي؟ د غونډې ته په مستقیمه توګه ژورنالیستان نه دي ورپرېښودل شوي او د غونډې له تالار نه ډېر محدود معلومات یوازې د ملي ټلویزیون لخوا راوځي. یعنی دی غونډي ټول جزئیات په وخت باندې له رسنیو سره دی نور په خاني غونډه په څیر نه شریکيږي، خو بیا هم کوم جزئیات چې سرګندېږي یا طالب ویندویان په اړه باندې خبري کوي. په دې اړه باندې زما همکارا فیروزه عزیزی موضوع تعقیب کړی ده، هم دا اوس سره ده. فیروزه جانې، له تاسو به واورو، نن د کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربلل شوي دینی عالمانو د غونډې دویمه ورځ ده، د نن ورځې مهم ټکی چې تاسو ته معلوم دي څه دي؟
بله، آن صاحب، نننۍ غونډه کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده ګډون کړی ده او همدا اوس یې وینا روانه ده. ما دا خبرې تر اوسه پورې په یو ټویټري سپیس کې تعقیب کړي دي. البته په یو ټویټري سپیس کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویاند د هغې خبرې په ژوندۍ بڼه خپروي. نوموړي په خپلو ویناوو کې دا مسایل یاد کړل چې دوی له امریکا سره تر اوسه یا په ټوله کې د په خبره له کفارو سره کومه مسالمه نه ده کړې او دوی د افغانستان اوسنی نظام په خپلو قربانیو ګټلی دی. همدارنګه د امنیت مسئله هم یاده کړه چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې هغه ډول چې اوس امنیت په افغانستان کې ټینګ دی تر دې مخکې داسې کوم څه نه و. تر اوسه د وینا نور جزئیات هم البته وروسته به جزئیات شریکو، لا یې هم وینا روانه
په غونډه کې. په غونډه کې د دې وینا په اړه به وروسته زه له خپل یو بل همکار نه واورم. تاسو د نننۍ غونډې په اړه نور په عمومي توګه معلومات، پرون په چې شي باندې بحثونه وشوه او نن څه تمه ده چې وروسته به څه شی وشي؟ نن لکه چې په کمیټو کې بحث کیږي.
بله، آن صاحب، پرون کوم مسایل یاد شوي دي هغه په ټوله کې په پراخه توګه یې غبرګونونه راپارولي. د مثال په توګه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا کومې څرګندونې چې کړي دي، هغه په خپلو خبرو کې ویلي و هغه کسان چې د دوی له حکومت سره مخالفت کوي هغه یې باغیان او د الله دښمن بللي دي. همدارنګه په پرونۍ غونډه کې د دینی عالم یو بل دینی عالم چې مجیب الرحمن انصاري نومیږي، هغه ویلي و هر هغه څوک چې اوسني نظام یا د طالبانو حکومت سره مخالفت کوي د هغوی سر باید پرې کړل سي او له منځه یوړل سي. دا هغه مسایل دي چې زیات غبرګونونه یې راپارولي دي. نن هم موږ د خلکو نظریات په دې اړه راټول کړي دي. اکثریت سیاسون او په افغانستان کې فعال ځوانان دا وایي چې طالبان باید له خلکو سره تفاهم وکوي، د هغوی نظریات دی واوري، اوس د جګړې لار نه ده او افغانان د وینې تویدنې نه خسته شوي دي. آن صاحب، نن هم په دا غونډه کې به لکه څرنګه چې پرون د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وویلې، په نننۍ ناستې کې به راټول شوي دیني عالمان او قومي مشران په ګروپي شکل باندې کار وکوي. هغه موضوعات چې دوی مطرح کوي په هغه مسایلو باندې به دوی فیصلې وکوي.
ډیره زیاته مننه کوو. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد پرون کله چې ورنادي مولوي انصاري د څرګندونو په اړه پوښتنه وشوه، هغه وویل چې دا د ښاغلي انصاري شخصي نظر د وباله دا چې په دې غونډه کې د ښځو ګډون نشته دی. په دې موضوع باندې هم نیوکې او انتقادونه شته. همدارنګه د افغانستان سیاسي مشران، ځینې سیاسي رهبران او بانفوزه شخصیتونه نه دي ورغوښتل شوي، لکه مثلا پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې دی، ښاغلی عبدالله په کابل کې دی، د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس مسلم یار په کابل کې دی. دوی په دغه لویا غونډه کې حضور نه لري او د دانیوکې پراخې کړي دي چې دا یوازې د طالبانو پورې دي اړوند کسانو یا د هغوی د خپلې خوښې د کسانو یوه غونډه ده. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویان ټینګار کوي چې دغه استازي چې جرګې ته وربلل شوي یا د غونډې ته وربلل شوي د خلکو لخوا معرفي شوي دي او د خلکو لخوا ورستول شوي دي. بله مسله چې تمه کېږي په دې غونډه کې د خلکو هیله مندي شته، هغه دا ده چې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د کار په اړه باندې به پې بحث کېږي. په دې اړه وروسته د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي شینکۍ کړوخیل خبرې هم راخلو، خو اوس زما بل همکار راسره د تلیفون په تماس کې دی، د طالبانو د رهبر مولوی هبت الله خونزاده وینا اوریدلې ده. تاسو به اوروستلی مشه خبرونه ته په دغه وینا کې مهم ټکی څه واول خدا وینا ډیره مود اورسته په داسې ولوی غونډه کې د طالبانو مشر را څرګندېږي د کچام په تیر اختر کې د لمانځه پر مهال باندې په یو خطبه ویلو کې را څرګند شوی وو، خو په کابل کې لومړی ځل دی چې په یوه غونډه کې برخه اخلي او بیا وینا کوي. له تاسو به واورو.
ان سب د طالبانو د مشر ملا هبت الله خبرې تر ډیره په افغانستان کې په ټولیز امنیت دغه شان په اداراتو کې د انډیوال پرستۍ او د دوستۍ او ملګرتوب او د دې ترڅنګ په فساد او ځانځانۍ په مسایلو باندې راټولې وی، هغه ویل چې اوس محل په ټول هیواد کې په ټولیز ډول امنیت راغلی دی د په وینا باندې. خو تر ډیره نصیحتونه کول او وی ویل چې باید د حکومت په دننه اډانه کې امنیت خوندي شي، ځکه د په وینا باندې چې د ثبات د مخکې تګ لپاره او د باثباته نظام لپاره اړتیا ده چې د نظام په اډانه کې دننه ثبات موجود وي، انډیوال پرستی نه وي، فساد نه وي، ځانځاني نه وي او په دې شکل باندې حکومت مخکې لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې لدینه وړاندې ځینی راپورونه خبرې شوې دي چې د طالبانو په نظام کې په حکومت کې دننه د فساد راپورونه هم خبرې شوې دي او دغه شان د خپلوي د پاللو دانډیوالي د پاللو ریپورتونه هم خبرې شوې دي. نو موري دغه شان دا هم ویل چې په ټوله کې بعد افغانستان د نظام واګې د عالمانو په لاس کې وي، د غونډې لګډونوالو نه پښتنه وکړه چې آیا تاسو ورسره منئ چې ولایتونو ته عالمان ټاکل کی کی حاکمان دغه شان ولسوالۍ او ته ټاکل کیږي او دوی به عدالت تضمینی. دریمه مهمه موضوع چې نو موري ورته اشاره وکړه هغه د حدود نافذولو. نو موري ویل چې تر اوسه پورې لا حدود نه دي نافذ شوی، که په افغانستان کې لدین اورستا حدود نافذیږي نو نړیوال به ډیر توند خبرګون خې په دې اړه باندې ویل چې تاسو به بیا هغه وخت نړیوالو خبرګونونو وګورئ. نو موري ویل چې نړیوال د طالبانو سره د خاوري جنگ نه لري، د د د د جغرافي جنگ نه لري، بلکې ستونزا سلندا د په وینا باندې چې دلته د مفکوري جنگ دی، دلته چې د فکر جنگ دی چې روان کړي دي. نو خبرې لا هم جریان لري او وینای جریان لري، وګورو چې نور څوي پروست خبرونه کوي له اوریدونکو سره شریکو.
ډیر زیاته مننه کوو. بای یادونه وکړو چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا وربلل شوی د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو غونډه روانه ده. دا غونډه به د طالبانو د حکومت او واکمنۍ لپاره مشورې، سلام مشورې او پریکړې کوي او دوی ته به مشورې ورکوي. او په دې کې نن د لومړي ځل لپاره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده را څرګند شو او همدارنګه پکې خبرې هم وکړې، وینا هم وکړه چې وینا جزئیات یې ځینې شریک شول. نور به زموږ په راتلونکو خبرونو کې واوري. خو د طالبانو د حکومت لخوا دغه وربلل شوی غونډه باندې په افغانستان کې نور سیاسي لوري او هغه خلک چې د طالبانو غوندې فکر نه کوي انتقاد لري چې طالبانو په دغه غونډه کې خپل پلویان، خپل ملاتړي د خلکو د استازو په توګه راټول کړي دي. زیاتره یې دینی عالمان دي او د نورو مسلکونو څښتنانو ته پکې ډېره برخه نه ده ورکړل شوې. همدارنګه د ښځو چې یوه لویه برخه د افغانستان ده په د ښځو غونډه په غونډه کې نشته دی او په داسې حال کې چې د ښځو په زده کړو، ښوونځي، کار په دې باندې به خبرې کیږي، دا خبرې به یوازې دینی عالمان کوي او پریکړه به دوی په دې اړه باندې کوي. بیا هم ځینې خلک خوشبینه دي چې لږ تر لږه په دغه غونډې نه وروسته به د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړل شي او د ښځو د کار کولو په اړه به هم وضاحتونه راشي. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شینکۍ کلوخیل په غونډه کې د ښځو د نه ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل
نور اقشار هم په نظر کې نه دی نیولي او د ښځو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. د فکر کوم چې نو د دومره لوی غونډه راغوښتل خو دا ډېره مهم فرصت و چې دوی باید هغه ټول ستونزې چې اوس ولس ورسره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي، نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې به دغه ټولو خودسرایو یا لغه سخت دریځي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې شوه وای، ځکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمه نه چلیږي او دنیا هم له فیلي وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره پوره ګټه اخیستل شوی. د افغانستان کې مختلف اقشار، نر او ښځې، روشنفکران، رون انډه، مشران، مدني فعالان، متخصصین، مختلف کسان ټول شوي په یوه ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې باید بحث کړی وای تر څو پورې افغانستان دغه اوسني حالت څخه ژغورل شوی وای.
د افغانستان د پوخانی ولسی جرګې غړي شینکی کلوخیل چې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو او قومي مخاورو په وربل شبي غونډي انتقاد درلو چې نور اقشارو د نور نظرونو لرونکو په ځنګړې توګه خصو ته پکې بلنه نه دا ورکړل شوی.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سيزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
زموږه غلاثه ای رادیو ناوري وړاندې به په خبرونه کې زین نور ریپورتونه ملرو. مثلا کندوز ته زو، په کندوز کې مداخله خلصول حال خبرو چې د خپل کورنۍ لپاره د نفقه د غټلو په هدف باندې بلوچي جامع غندستاسو زین پیغامونه هم راخلو. خو وس د سیمې او نړۍ له مسایلونه ځان خبرو. په اوکرين کې د نامنیو او جګړو په دوام باندې د غلطه دي راکټونو د لګیدو په پیښه کې لګ تر لګه ولس کسان وشل شوی. سالی محمد سالی په اړه تفصیل لري.
د اوکرين چارواکي وایي پر یو استوګنیزه ودانۍ او تفریحي مرکز د روسیې د میزایلو په حمله کې لښ تر لږه ولس کسان وشل شوی او پلسکونو نور ټپیان شوی دي. د اوکراین د استراري خدماتو ادارې ویلي د ودانۍ لوی جوړیو و کسان ژغورل سوي چې درې ماشومان دي. نن سهار وختي په خبرو سويو تصویرو کې د ژغورنې هڅې ښکاري او لیوي نه منځله استوګنیزې ودانۍ لوګي پورته کیږي چې چارواکو پکې د 400 کسانو مړینه او تر ډیر شو زیاتو نورو چپې کېدل تایید کړي دي. پر اپورونی کې ویل سوي چې تیر شپه په بیلهورود د نستروفسکي شارګوټي کې د وی راکټي حمله په نتیجه کې د وی نه منځله ودانۍ یو برخه ویجاړه سو چې ورسته د دې ودانۍ په یو دکان کې اور ولګید. د اوډیسا پوزي ادارې ویلي چې دویم توغندۍ په همدې شارګوټي کې پر یو تفریحي مرکز لګیدل چې لږ تر لږه درې کسانې هلته وژلې چې یو پکې ماشوم دی. په پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. دغه پوځي اداره وی د روسیې یوې ستراتیژیک الوتکې دا حمله د تور سمندرګي له لوري کړې ده. په اوډیسا کې دا حمله پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پراخ یرغل پر 19 اونۍ تر سره شوې ده. اوکراینیان دغه یرغل ته دغه هیواد په ختیځ لسیچانسکي تر حد زیات د زیاتې بمباری او په دینی پرو پتروفس سیمه کې د ملکانو پر استوګنیزو سیمو د توپونو وشتلو نوم ورکوي. که څه هم د اوکراین چارواکي دغه تازه حمله یو تروریستي عمل بللی، خو مسکو په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی او تاسو موږ غرمنۍ خبری مجلې پی او سټډیو ته وکی. په خبرونه کې به وړاندې کندوز ته ولاړ شو. الته یو شمیر بې وزله او کندې میرمنې د مجبوریت له مخې د پیسو په بدل کې لاسي کارونه کوي، خو د لاسي صنایعو د بازار له پیکه کېدو شکایت لري. همدارنګه لویدیځ رسنۍ مراخلو هغې ته هم کتنه کوو. ستاسو ځینې پیغامونه هم شته او همدارنګه دا یادونه هم باید وکړو چې د روغتیا پروګرام چې پرون د یکشنبې په ورځ وبخې په ژوندۍ بڼه خپور شوې ده. د دې تکرار اوریدلی شئ، او دا په کولورا یا د نسناستی د ناروغۍ په اړه باندې راڅرخي، هغه ناروغي چې په دوبی کې زیاتیږي او همدارنګه د زلزله ځپلو سیمو کې کله چې اوبه خرابیږي هم دا ناروغي زیاتیږي او ډېر کله د تلفاتو سبب کیږي.
خبرونو ور اخوا
رابشو دې ته چې نړیوالی رسنۍ د افغانستان په اړه څوي. اسد الله لودین ورته کتنه کوي.
له هند خبرېدونکو هندو رسپانې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خبر کړی چې یو لس افغان سکان په یو ځانګړي الوتکه کې هند ته ورسېدل. د مطلب په پایل کې راغلی وروسته تر هغه چې هند کابل کې خپل سفارت بیا پرانست، دا د هند حکومت او مدني ټولنې لخوا لمرنۍ پرواز و چې تر سره شو. دا سکان وروسته تر هغه هند ته ولېږدول شول چې د کابل کارت پروان سیمه کې پر درمسال مرګونه برید وشو. پونت سنگ چاندوک چې مدني فعال او د هند نړیوال فورم مشر دی، له هندي چارواکو سره له افغانستانه د افغان هندوانو او سکانو استل همغږي کوي. ورسپانې د چاندوک په حواله لیکلي دا مهال 150 افغان هندوان او سکان په کابل کې منتظر دي چې هند ته ولېږدول شي. نوموړي ورسپانې ته ویلي د هند حکومت باید د غو لګکیو افغانانو ته د ویزې ورکړه ګړندۍ کړي. د ناروې د کډوالۍ شورا پر خپل ویبپاڼه د افغانستان د 500,000 بې ځایه شوو کسانو د ناوړه برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه خبر شوی راپور کې راغلی چې پر دې شمیر بې ځایه شوو کسانو باندې د طالبانو د حکومت لخوا فشارونه اچول شوي چې بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. دا شمیر کسان د تیرو څو لسیزو جګړو، وچکالۍ، سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو له کبله له لرې پرتو سیمو بې ځایه او تر ډېره یې د ښاري سیمو شاوخوا ساحو ته پناه وړې ده. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالۍ شورا مشر نیل ټرنر ویلي له خوخه پراته خپل مینو ته د بې ځای شو کسانو ستنول په اوسنیو شرایطو کې امکان نه لري، ځکه چې دا هیواد له لوګي او طبي آفتونو سره مخامخ دی. د دې په باور د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته د خیرخېګنې ډلې په افغانستان کې د بې وزله کسانو په لاسنیوي بوخت دي او خپل سیمو ته د بې ځای شو کسانو هر ډول ستنول باید د امن، عزت او پوهاوي لپاره وشي. دغه بې ځای شوې کورنۍ اوس په خیمو کې اوسیږي او د ناروې د کډوالۍ شورا ویلي که دا سرپناوی هم لمانځه وړل کیږي ممکن دا د یوې بلې غمیزې پایل وي. دغه شورا ویلي یوازې په کابل او شاوخوا سیمو کې نږدې 4,000 بې ځای شوي کسان د موقتو سرپناوو پرېښودو ته مجبور شوي دي. دوی له طالبانو غوښتي چې د دې بهیر د دوام مخه ونیسي.
زمونږ غږ لازادې رادیو ناوړی جرمنی وای 2,000 نور افغانان هم منی. د جرمنی حکومت د تیر کال د اگست 15 وروسته پریکړه وکړه چې تر 3,000 ډیر افغان کډوال ومني، خو د دې هیواد کین اړخي ګوند پر حکومت نیوکه کړي چې د افغانانو د استلو بهيري ورو کړي دي. تفصیل اسمت ساروان دروري.
د جرمنی حکومت وایي لا هم 2,000 افغانان جرمنی ته د لیږدو انتظار باسي. دا د هغو افغانانو چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته جرمنی ته پناه وړې په درو کې نشته یو برخه ده. د ای پی ډی خبري اژانس تر راپور لمخې د جرمنی حکومت د افغانانو د لیږدولو په باب د کین ارخي ګوند د پښتني په جواب کې ویلي چې د روان جون تر لسمی پورې 1,340 شپېتنه افغانان لا هم په افغانستان یا گاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې جرمنی ته ولېږدول شي. د جرمنی حکومت وایي چې د تیر کال اگست څخه تر اوسه پورې خپل هیواد ته د 3,230 افغانانو لیږدولو سره موافقه کړې ده. په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ وو او بیا یې د کورنۍ نږدې غړي په جرمنی کې میشتو، خو اکثریت هغه افغانان دي چې د کورنۍ یو غړی په پخوانی حکومت یا د جرمنی په مؤسسو کې کار کړی دی. د راپور لمخې تر اوسه پورې جرمنی ته 1,309 افغانان لیږدول شوي دي. د هغوی په منځ کې 3,600 هغه افغانان دي چې د جرمنی له پوځ یا د جرمنی له مؤسسو سره کار کړی دی. د دې ډول افغانانو شمیر د هغو د کورنیو له خلیو سره 14,800 تنو ته رسیږي. یو زرو 300 نور مدني فعالان در رسنیو کارکونکي کلتوري او اکاډمیک شخصیتونه دي چې باور کې د ژوند په ځانګړي ډول له خطر سره مخامخ دي. د جرمني حکومت وایي چې دغه کسانو د کورنۍ ټولغړي هم جرمني ته بيولي دي. په همدې حال کې کین اړخي ګوند انتقاد کوي چې د افغانانو د استلو پروسه تر پخوا پڅه شوې ده.
پوګا غلازادې رادیو ناوړې په کندوز کې یو شمیر مېرمنې د کم پیسو په بدل کې لاسي کارونه کوي، خو د لاسي صنایعو بازار لپکوالي شکایت لري. نور حال په دې رپورت کې.
په کندوز ولایت کې یو زیات شمیر به وزله شزې د بلوچستان جامو ګنڈولو لالارې د خپل کورونوي مالی لګخ پوره کوي. د شپږ کوچنیانو مور څلوه کلنه زبیده د کندوز د خانابات ولسوالۍ وسیدونکو وایي لاس کالو رئیس د بلوچستان کمیسونو ګنڈولو لالارې د خپل کورونوي لپاره نفقه پیدا کوي.
بلوچستان 10 سال شته ام بلوچستان کرایې میبرم، مشتکدار هستم، غریب ناتوان هستم.
لاس کالو رئیس د بلوچستان جامې د پیسو په بدل کې ګنڈما میډ مې په جنگونو کې مرس وړ وړ بچان لرم او د همدې ستنې او تار لداري په سخت سره خپل روزګار چلوم. یو کال مخکې سوداګرو لموږ څخه یو جوړه بلوچستان جامې په 3000 افغانۍ اخیستلې، خو اوس یې په 1500 افغانۍ غواړي.
هغه وایي یو جوړه بلوچستان جامې چې پکې غاړه، لستونې، د لمنې جیب او پیسې شامل دي، د 1000 افغانۍ په بدل کې ګنډي او په سختۍ سره د خپل کورنۍ لګښت پوره کوي.
پخوا خو و هر څه ارزانه و او په همدې پیسو مو گزاره کېدله، خو اوس لوږه او بېوزلي زیاته سوې ده. موږ له ستونزو سره مخ یو. نن مې څلور بلوچي کمیسونه راوړي و، یو هم خرڅ نسه او اوس بیرته کور ته ځم او د لارې کرایه هم را باندې تاوان ده.
د فریدی پونم د کندوز خر اړوند چلمزار سیمې یو وسیدونکو هم وای چې په خپل کور کې بلوچستان جامې ګنډي او بیا په بازار کې پر دکاندارانو پلوري. دغه 15 کلنه میرمن وای پر یو خه بلوچستان کمیس یو میاشت د ستنې وتار په وسیله کار کوي، خو کله چې بازار ته یو سی نو دکاندارانې په 200 افغانۍ ورڅخه اخلي.
شوه محمد معتاد اس کچنه مکنه، خود مامه بلوچستان مې دوزه مامي کار مکنم خانه مې
میړه مې معتاد دی کار نه کوي. زه د همدی بلوچستان ګنڈولو للارې د خپل اولادونو خوراک او پوښاک پوره کوم. وضعیت مې ډیر خراب دی. دلته سوداګر لموخ څخه یو جوړه بلوچستان جامې په 200 افغانۍ اخلي او په خپل ای بیا په 4500 افغانۍ پلوري.
50 کلن جان محمد چې په کندوز ښار کې د بلوچستان جامو کاروبار کوي، هغه وای په کندوز او تخار ولایتونو کې لښو څخه ګنڈلې بلوچستان جامې اخلي، بیا د پلورلو لپاره د افغانستان پر نیمروز ولایت سربیره ایران او پاکستان ته استوي.
اولی امي به وزنه به سمې را ای پېښه مرده مې وره 400-450
دلته به وزلا او کندې مېرمن راځي مجور ته بلوچستان جامې ورکو د 450 او زر افغانۍ په بدل کې ګنڈي او لګنڈلو ستې بیرته مشتر اوړي او بیا پیسې ورکو. اوس په دې کاروبار کې هم دومره غریبی نه ده پاتې. دغه جامع د افغانستان بلوچستان سیمو سربیره په پاکستان او ایران کې ډیر مینوال لري،
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندوز د اقتصاد ریاست د چارواکو نظر هم واخلو. په کندوز کې یو شمیر مېرمنې د مجبوریت لمخې د کمو پیسو په بدل کې لاسي کارونه کوي. دغه مېرمنې له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د لاسي صنایعو مرکز جوړ کړي چې د هغوی لاسي توکي په ښه بیه واخلي، نو هم به لاسي هنر وده وکړي او هم به د بېوزلو مېرمنو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
دوستانو په همدې رپورت سره راورسېدو ستاسو پیغامونو ته. په سر کې مو په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربل شوي دیني عالمانو د غونډې په اړه باندې رپورټونه درلودل. ستاسو څو پیغامونه هم د غونډې په اړه راغلي چې خبروي.
زما پاند په غسیمه کې چې زه موجود یم، د هغه ولایتونو څخه هیڅ یو مخور کس، هغه کس چې قومي متنفذ مخور شخصیتونه وي، مدني فعالان، د خلکو استازي په دغه غونډه کې شتون نه لري، حتی خلک پرې آگاهي هم نه لري چې څوک د غونډې ته ورغلي دي یا ورځي.
سفر شریم له کابل نه زه دا ویل شم چې په دې لویه جرګه کې ټول نارینګان او نه صاحبان دي. ټول د طالبانو پلویان آلته دي او ښځه هیڅ حضور نه لري. متاسفانه کوم بیا د بی عدالتي شاهدان یو چې ښځه حضور نه لري. د ما په نظر طالبان په دې حق لا ښځه نه پرېږدي په دې لویه جرګه کې چې ښځه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي.
السلام علیکم، زه اظهار الحق حقیر د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. زما مشوره طالبانو ته چې اشرف غنی بابا او سره ټول نظامی پرسنل وطن ته راوغواړي.
ان شاء الله مو خو افغانان بډی رہے او پډی امید باندې یو ان ډیر خیر مونږ افغانانو تر استرای شي پدی باندې مو ملت او دولت په واټن منځ کې ختم شي او بازی د ملت چې کومه خبرې دی هغه وختنی دی هغه به مونږ شي نو نور به هم افغانستان په ترقی باندې زی او ان شاء الله دا به مونږ افغانانو ته ډیره خلاص راوړنې وي او دعا به دا کوي چې الله پاک دې دغه جرګه ته ټول ملت لپاره د خیر او د برکت سبب وګرځي. چې
تاسو د طالبانو د حکومت لخوا د وربلل شوي د غونډې په اړه څه نظر لري؟ په ځانګړې توګه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د څرګندونو په اړه چې نن یې د لومړي ځل لپاره په کابل کې وینا وکړه. خپل پیغامونه راته په دې شمېره پرېښودلی شي: 00 420 21 12 46 01. دا د واتساپ شمېره ده او تاسو پیغامونو ته به پته یو. دا طالبانو مشر مولوی هیبت الله خونزاده نن په کابل کې جوړ شوی د دینی عالمانو غونډه ته وینا وکړه. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو مشر خغلی خونزاده په کابل کې په داسې یو لوی غونډه کې راڅرګندېږي او وینا کوي. د افغانستان لپاره د برتانیا شرزافیر هوګو شارتر په دوحه کې لا طالب چارواکو سره په یو لړ مسایلو خبرې کړې دي. شارتر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره بیګا کتلی او په خپل ټویټر لیکلی چې له متقی سره په خبرو کې د هغو بشري همکارو یادونه وکړه چې برتانیا یې د وروستۍ زلزلې ځپلو سره کوي. یو سوداګریزه کښتۍ چې وزارتونه غلا پکې بار و د اوکرين د بردیانسک خار له ساحلونو چې روسي اشغال کړي او وتلدا د فبروري له 14مې د مسکو لخوا پر اوکرين د برید لا پایل رایسي له دې بنترا لومړنې باري کښتۍ د چې د سفر اجازه ورکول کیږي. او ایران وایي چې د نړۍ لستلو سترو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا هیا کولو په برخه کې د وروستیو خندونو د لری کولو په خاطر له امریکا سره نورو غیر مستقیمو خبرو ته چمتو دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تحت روانچی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ایران له مذاکره کوونکي ټیم یوې هوکړې او نتیجې ته د رسیدو لپاره رغنده تعامل ته چمتو دي. دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو مطالبه او تفصیل زموږ پر وپاڼه azadiradio.com کتلی شئ. همدارنګه زموږ د فیسبوک او ټویټر ټولنیزي پاڼې هم تعقیبولای شئ چې پکې شیبه په شیبه د افغانستان په روانو چارو او حالاتو تازه خبری او همدارنګه تحلیلي ریپورتونه خبريږي. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. لښمن سره سم رازو روغتیا د ژوند شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د افغانستان په څیر بې وزله هیوادونو کې معمولا له طبي پیښو وروسته د کولرا ناروغي پیدا کیږي. کولرا یو ډول باکتریایي ناروغي ده چې تر ډیره د ککړو یا خراب اوبو د څښلو له کبله رامنځته کیږي. کچیرته د کولرا درملنه ونه شي، پرې اخته کس د مرګ کومې ته وړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې نورې مزمنې ناروغۍ هم ورسره څنګ کې ولري. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو له دې ډلې یونیسف د پکتیکا او خوست له مرګونې زلزلې وروسته سیمې ته کاري ډلې لیږلي چې په وینا یې د دې ناروغۍ مخه ونیسي. دا چې کولرا څنګه پیدا کیږي، نخې نخانی چې دی، افغانستان کې د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی د داخله متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولت زئی. ډاکټر صاحب، له تاسو به وورو چې دغه ناروغي کولرا څه ډول تعریفولای شو، نخې نخانی چې دی او افغانستان کې د پیدا کېدو شرایط څومره برابر دي؟
مننه لودین زه محترم، تاسو هم په خیر الله استلی مسی، تاسو او تاسو د رادیو ټول همکارانو ته، تاسو د رادیو له طریقې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه. خدای پاک دې چې شروع مسخین مشروع کړی. لودین زما ترم لګاتار چې په خپل پروګرام کې یادونه وکړه کولرا چې کوم د یو ډول باکټریایي ناروغي ده میکروبي ناروغي ده او دا عموما د دې یو تعریف یې کولای شو په عامه اصطلاح باندې ساده وکړو چې عموما یو شدید اسهال دې سره او د دې اسهال وسخه دا ده چې دې سره تبه نه وي په نس کې دردونه نه وي سره او عموما په غټو متازو کې وینه نه وي او په مدفوع کې یا د انسان په غټو متازو کې د اوبو اندازه ډېره زیاته وي او دې اوبو ته په دې وجه باندې دې اسهال ته د وریجو د اوبو مثال ورکوي یعنی لکه د وریجو اوبو چې هغه کې اوبو بیخي ډېرې زیاتې او جامده برخه یې ډېرې کمې نه ده دا نو اسهال چې عموما نه ده کولرا ده او بیا د دې نښې نښانې نظر د مرض په شدت سره توپیر کوي هغه مریضان چې خفیف په دې باندې اخته یي خفیف مرض ولري یا خفیف میکروبي او چې وروسته بیا متوسط حالت ته داخليږي او دا شدید ته داخليږي دا ټول یو لبل نه فرق کوي یعنی په خفیف اندازه کې صرف یو معمولي تند موجود وي او مریض تقریبا د خپل وزن یو 50% لاسه ورکړي خو کله چې مرض متوسط اندازې ته داخليږي بیا تقریبا مریض یو څه د علائم لري خصوصا اوبو ډېر زیات لاس ورکړي د اوبو د لاس ورکولو سره کوم علائم دي لکه فشار ټیټي نبض ضعیف او د انسان سترګې لیدلې خاري او خلو وچي عموما سترګې وچي او پستوکې وچي دا علائم یې سره او تقریبا 15 تر 20% پورې خپل وزن لاس ورکړي او درې مې چې کومه ده شدیده مرحله ده په شدیده مرحله کې عموما د موږ مریضانو زیاتر لسفسد نخپل وزن لاس ورخړی او حتی د شې مریضان د موږ ته به هوښی فعالیت کې راځي د دې نفس حتی نه معلومیږي او فشار بيخي سقوط یې نه معلومیږي نه دا درې مې درجه ده نو عموما د دغه علائم سره ورته کې چیرته یو مریضي او شدیدې سالي بدون درد او بدون تبي او بدون ویني نه دا عموما د کولرا مرض ده
بله ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه په مقدمه کې یا په سریزه کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو یونیسف پکتیکا او خوست پلاوی لیګلی یا کاری ډلې لیګلی دي چې دغه ډول ناروغي مخه ونیسي رښتیا هم دغه ناروغي له طبي پیښو وروسته تر ډیره رامنځته کیږي ځکه چې معمولا دغه ډول پیښو وروسته پاکو اوبو ته لاسرسی یو څه کمیږي یا مثلا کله چې په یو منطقه باندې سیلاب راځي یا ورته نور مصیبتونه راځي
بلکل لودین سره مترم انداز ده په کومه منطقه کې چې هر نو ناورین رامنځته شي مثلا ما جرات رامنځته شي زلزله رامنځته شي اور لګیدنه رامنځته شي یا جنگ رامنځته شي نو طبيعي خبره ده په یوه منطقه کې ټول امکانات کمیږي او انسانانو د یوه منطقه د اوسیدونکو لاسرسی صحیح امکانات ته خوراکي مواد ته او هر شي ته کمیږي په مجموع کې کوم غوایي روغتیاي تدابیر په سیمه کې لمنځي لکه تاسو یادونه وکړه څوک مقصد صحیح وبو ته لاسرسی نشي پیدا کولای او دې سره په څنګه کې صحیح غذا او ته لاسرسی نشي پیدا کولای او د منزل لپاره د صحاک لپاره د خوراک لپاره مقصد وبو نشي پیدا کولای او هغه فاصله چې د انسان د مطبوع د ځایونو مثلا تشنابونو بادرفت یا لیټرینو ترمنځ کومه فاصله د استعمال د اوبو سره یا هغه فاصله کمیږي هغه سیستمونه له منځه ځي نو په دې وجه باندې په داسې عموما یو ناورین نه یا یو فاجعې نه وروسته اکثره دا مرض رامنځته کیږي
او ډاکټر صاحب تر ډیره دغه د نشأت یا د مثلا چې دا ویروس یا د میکروب رامنځته کیږي کوم ځای ریخه اخلي آیا له خراب اوبو او کنا په اوبو کې کوم ډول میکروبونه چې ژوند کوي هغه وجود ته داخليږي یعنی څه ډول پیدا کیږي فکر وکي مثلا د اوس په خوست او پکتیکا کې اندېښنه ده چې ممکن دغه پیخي رامنځته شي کسان پاکي اوبو چې کی یعنی د رامنځته کېدو امکانات نشته
لوګین سه اصلي خبر خدا ده لکه متاسفانه ده موږ چې کوم مناطقو کې په افغانستان کې زلزله راغله ده یو خو زلزله راغله د زمينه کولرا ته مسایل کړه او د دې پسنګ نور میکروبي تکلیفونه تخصوصا د موږ باندې په کولرا ده د دې سره پسنګ د موسم هم د کولرا موسم ده ځکه چې دا هم ډېر زیات زمينه نه سیدې په ټولو دنیا کې دا موسم چې پیږي کې بارانونه زیات دي پیږي کې سیلابونه او پیږي کې ګرم هوا وي دا درې وسته چې موسم پیدا کیږي ته د کولرای موسم وایي
او یوازې د اوبول لارې دغه میکروب وجود ته داخليږي کنا ممکن په خوړو کې هم وي
بالکل دا ډیر جات ابو کی ډیر جات خراب چټل بول لري نه او ابو کی پچین نور جون کی خصوصا پیر هوادونه کی چې هغه غذایی بهری خوراکونه استعمالي لکه جن مایان یا جن نور شانی لکه بنگلاديش کی یا پهین کی هغه ته یو غل طریقه مقصد انتقالي یو چې هغه غذاګانی صحیح پخینه شي یا صحیح صحیح یو خو په انسان کې کوم دا غټه موضوع دلته خلک بهری غذاګانی ډیر جات نه استفاده کوي دلته چټل او ملوث یو بدی او ملوث خوراکونه دي دواړه کېدلی شي خو ډیر جات چې کوم دي ډیره پیمانه باندې هغه چټل یو بدی او راکی دی یو بدی یو چې وداړي د ډنډونو وبدي او هغه وبدي څنګه تشنابونو سره اویا د تشنابونو جو به سره په نږدې فاصله کې قرار ولري عموما په دې باندې خلک زیات تخته.
بله تر لاندې خبرتیا ورسته بیرته راستنی ګو تاسو کولی شئ چې خبرونه ته ځنګ راوې.
ازادي رادیو پر لاندې څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندې څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا 15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته غواګي ورزو یو اوریدونکو اړیکه نیولې ده مهرباني وکړي ازادي رادیو د روختیا د ژوند شتمنی پروگرام.
سلام علیکم صاحب تاسو ډاکټر صاحب ته خپلواک مليرات
خا استاد مشیخ خپلواک صاحب تاسو د دې موضوع په اړه باندې څه پوښتنه لرئ او کوم نظر هم لرئ مهرباني.
لودین صاحب محترم زخپلو کول د سی کارمندان څخه یم بعض په یو وخت د خپل تاسو کوم یو ناتل درته وکړ چې تاسو زخپلو وړو کې و ماشوم یو څوک کور پر د مرسینه ولا کولرا و نراوی چې تباور کې شلو چې زوی شرمانه هغه ډاکټر ورته کار کړ بعد خو سانس پر آل را لی اکستا شویل چی خپل آقا امتیازی وی اگر امتیازی کلام او ری جوابا واری دست بیا نیم نشل بندی چی رمان او تکار که بعد خو پر لار را لی ما خپل لکتر سب تخشوان لکتر آقا مال تاس را دو تزان گوی چی خلق بودی بارا که اگای پیدا که اول مرالا کی باید چی شو چی شی آقا مایاد سرگرد که چی استفاده ای که چی داغ مخیمه وکی او کوالی سی که بعضی سیرمان پرزم چی دی درسنی دوگاز تجویزه والی سی که کم سرم دکار که تر کم اندازه پر دکار که خوبری برا که خوشدوی بلای اگای ولی مقصد اولینی کام تی خلق متوجی سی باید کن
او مننه خپل وخت سلامات او سیکور مو ودان بل اوریدونکو را اخلو مهرباني وکي ازادي راديو د روغتي د ژوند شتمني پروگرام
ډیر مننه لګین صاحب سلامونه تا ته ډاکټر صاحب او اوریدونکو ته زنبی ولا زبرید زبلوسیدم کې دا وردی را شریز به خبرې کوم مننه کوم ډاکټر صاحب محترم پښتنه می همداد کولرا ناروغي یعنی تداوی څومره ناشونی دی مرګ جوړ لای تر څنګ د اضافه او په کوم حالت کې اسانه تداوی کولای شي او د مرګ لوري ته په کوم حالت کې سره وړلای شي او بل دا چې کولرا ناروغي پندیکسته ورته یو ناروغي نه ده یعنی د هغه سره د نشي نشانی پرته کې
سلامت او سیمانه صاحب الله صاحب نظر مو واوریدل سو دو اوریدونکو اړی کني ولې وخت خپل واک صاحب له هرات نه او زابلی صاحب له ایران اړی کني ولې و دوار خپل پښتنې مطرح کړی را بشو بل اوریدونکو ته چې د دې پښتنه او نظر هم واورو مهرباني وکړئ روغتي د ژوند شتمنی پروګرام مطلب
الله خارجه مده کنه
خا مهرباني وکي تاسو ته پوښتنه لرئ
پوښتنه مې اول غو تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته ازادي رادیو ته سلامونه وایم او ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده دا د کولرا ناروغي او تحقیق ما شمن په لګي کې زنانه او سپینګر م په لګي خود عمر په تحقیق سره دا په کوم بهر غیزه کوي باندې د سنس په خاطر باندې چغیته باید ډیر ځانو ساتي
خا مننه کور ودان
د کلویان په کوم خلکو تیر
ډیر اثر کیو مننه سلامت اوسې پښتنه مو واخصل شوله وای د عمر لپلوه کومه طبقه ډیره ورسره مخامخ کېدلی شي د دې اوریدونکو پښتنه هم واوریدل شوله ډاکټر صاحب راځي تاسو ته بیرته راګرځو د پښتنه په جواب کو بیا به اوریدونکو نورې پښتنه هم ولري راځي د یو بل اوریدونکو هم راوخل چې منتظر پات نه شي استودیو ته زنګ وهلې مهرباني وکړئ ازادي راځي
سلامونه تاسو ډاکټر صدواړه قبول کړئ پښتنیم د جوړجان سره
مهرباني وکړئ پښتون سره مهرباني
شکو دا ډاکټر صاحب سمې دوی پښتنې دا والا پښتنې مې داده چې دا کولرا ډیره په کم قشر کې ډیره خطرناک ده چې وناسیه قشر دې کړه ماشومان قشر دې او کړه ذکر قشر دې او دوه مې پښتنې مې داده چې کچیر کولرا مداوا نشی انتداوی نشی انسان څمر عمر د کولرا په مقابل کې څمر مده مقاومت کولای شي. او بل خبره مې دا بل پوښتنه مې دا ده چې هغه کمی نوري مریضی دي چې د کولرا د دغه څخه د علت څخه انسان د پیدا کیږي هغه مریضی کمی دي.
سلامت سه پښتون صاحب کور مودان مننه ډاکټر صاحب راځي تاسو ته بیرته راګرځو. ام دې پښتون صاحب له پښتنه نه کپایل کو راځي د نه بل خکته پورته ورسو او چې هغه تر ټولو تازه پښتنه زر جواب کو. ما ځان سره په پښتنه لیکلي دي که تاسو هم یادښت کړی کنه به زر ته پښتنه وای متاسي جواب وای پښتون صاحب وای کوم قشر ور سره ډیر خطر مخامخ دی کونه نه هم وریدون کې تقریبا ورته پښتنه درلوده او تر ټولو خطرناک باندې وای کوم ده
بیشی سمده لودین صاحب محترم دی پختون صاحب او دی خالدی صاحب دی پختنو بجواد که عموماً دی دیپ مقابل که دی طول چون خلق ورطا مساعده دی هر سن کسی پدی مرد بندی اخته سی عموماً دی که دل سی دو نتر پنزو روزو پدی میکروب دی غب وجود که سالایم خرانه که دو نتر پنزو روزو بعد علایم خرقی او دی تر طول کسان مساعد دی آقا که حد دک نوزاد دک ماشوم دک دی زوانان دی او که دی زیاد عمر کسان دی خب په دې کې شک نه سي ماشومان معافیت منځي په یاد زیاتو مرکزان هم معافیت دی په او هم مسره په سن کې نورې مزمنه ناروغي لري نه دا دواړه کسان چې کوم دي ډېر زر اختلاطات ورکی او ډېر زر خپل ژوند الله صبر کوي او دې په نسبت باندې هغه کسان چې ځوانانی عمر یې خي صحت یې خي هغه کسان چې کوم دي دومره زیات اختلاطات نه ورکی یعنی هغه تقریبا نسبتا مقاومت کولای شي ولې دې سن په لحاظ باندې له نوزاد نه نیولې تر ماشین کسانو پورې زیات عمر کسانو پورې ټول په یو شکل باندې دې مرض لپاره مساعد دي خدای شي څومره مړینه رامنځته کیږي مړینه کېدل شي ماشومانو کې او د زیات عمر کسانو کې خصوصا چې وسره نور ناروغي هم لري زیات به وي او بیا د بل رو پښتون صاحب دومره پښتنه دا وایي چې د تداوی څنګه ده که تداوی ونه چې د افسو ساتو کې څومره وخت کې سړی له منځه وړي د کولرا ناروغي لکه مخکې سیمه ویلې چې مریضي په کومه مرحله کې ده خفیفه ده متوسطه ده او شدیده ده دې پورې ډېر زیات ارتباط لري یعنی که چېرته انسان ضعیف وي ماشوم یې ډېر وړکی یا د انسان سن زیات وي او د میکروبونو ډوز یا انسان په اخته سوی ډېر زیات وي نو په دې وخت کې انسان یا شدیده ناروغي ورکوي او حتی کولای شي چې په څو ساعتونو کې انسان له منځه وي شي یعنی کولای شي انسان په زر په څو ساعتو کې اولو کې مبتلا شي او څو ساعتو اخر کې انسان بخښ خپل ژوند له لاسه ورکړي نو تداوی ډیره زیاته اړینه ده او ډیره زیاته جدي او سمدستي باید وشي او پیری کې باید ډیر زیات تال او ناوختول ایران شي.
و ډاکټر صاحب مخکې همدلته زه یو بل پوښتنه هم کوم مخکې یو بل ځای هم ولوستل چې وايي په څو ساعتونو کې کې درملنه ونه شي انسان له منځه وړي فکر نه کوي د افغانستان د صحیح امکاناتو ته په کتو په څو ساعتونو کې به ډیره مشکله نه وي چې مثلا د افغانستان شرایط ته په کتو درملنه وشي ځکه افغانستان خو اول مثلا روغتیایي مرکز ته رسیږي بیا مثلا تشخیص کیږي بیا به درملنه کیږي ممکن څلور ساعته وخت ونیسي اما دا چې ما خپل مخکې شک وکړ چې په څو ساعتونو کې انسان له منځه وړي اما تاسو اوس وایي چې همدغه څه ده
بلکل لودین صاحب دې کې د شک او شبې خبره نه سره ځکه انسان چې کومه ده د انسان صحت په اوبو باندې ولاړ ده او د دې مریضي اول وصف دا ده چې د انسان د وجود اوبو په زر د څو ساعتونو کې کموي داسې ماسبه سوې ده که انسان ته له یوې خوانه موږ سیروم اوبه ورکوو او له بلې خوانه د کولرا مرض ولري نږدې امکان هم شته چې په څلورو ساعتونو کې یو انسان ډېر لیټر اوبه له لاسه ورکړي نو ځکه په دې مرض کې اوبه ډېر زر له لاسه ورکوي او انسان ډېر زر له منځه ځي خو دا د افغانستان صحي سیستم الحمدلله نظر مخنوی کالونه ته اوس ډیر زیات تغییر کړی دا موږ د کلینیکو په سطح باندې د ولسوالۍ په سطح باندې کلینیکونه لرو حتی د کلو په سطح باندې شخصي او دولتي کلینیکونه دي د خلکو آګاهي هم له مخکې نه ښه شوې ده خو بیا هم نسبتا د دنیا نور مملکتونو ته او خصوصا آسیا کې په آسیا کې د جنوبي آسیا مملکتونه ډېر نیسي په دنیا کې افریقایي دولتونه چې هلته صحي سیستم ډېر زیات ضعیف وي هغه ډېر نیسي نو په افغانستان کې هم داسي لکه نور برخو کې سمې ډېر زیات پرمختګ نه کړی په دې کې هم دا خو بیا هم مریض ناروغ چې څنګه شپخانې ته لاړ شي اول ته دا لایم بیان کې ډاکټران بدل نه دي چې په نور شي باندې وخت ځای کې په معایناتو باندې وخت ځای کې سمدستي الحمدلله موږ طبي او ټیم چې کومه د افغانستان طبي ټولنه او منصوبین دا ټول دي سره مریض سره بلد دي او درملنه باندې هم بلد دي اکثره زیات وخت په معایناتو دي شانه باندې نه ځای کې سمدستي مریض ته تداوی شروع کوي د مریض د اراضو علایم لمخه او بلاخره مریض کیږي او په اکثر سیمو کې یو قسم رضاکاران چې غوته صحیح کارکنان وایي هغه هم په دې برخه کې یو تعداد زده کړې لیدلې دي او په کلي کې سر سو پر مریض کلینیک ته رسیږي هغه ماشومانو ته جوارس پوډر ورکوي یا مند توشیه کوي چې ماشوم ته ورکوي نه په دې وجه باندې نه په دې حالت کې بیا د مړینې کچه راټیټیږي او لکه دا اوس کوم ناورین رامنځته شوی دی جلر رامنځته شوی دی په داسې حالت کې بیا هم د موږ د افغانستان د خلکو کاغه خصوصا د خسبانو احساس د ستایل ورده دا اوس هلته کومه جلجله شوی دی پکتیکا او خوست کې هلته د مختلفو برخو ډېر زیات ډاکټر صاحبان تللي دي ډېرې طبي ټولنې هلته تللي دي داخلي عمومي ناروغیو په برخه کې تللي دي ماشومانو د ناروغیو په برخه کې د ضربې او تراوما متخصصین هلته تللي دي دغه ټول امکانات بیا تقریبا د مرګ او مړینې راکموي خو بیا هم شرط دا ده چې مریض زر کلینیک ته باید ورسول شي او زر ورته مایعات ورکړی شي
بله او دغه درملنه ډاکټر صاحب همدغه د سیرومو په ورکړه باندې پیلي یې ابتدایي ګامونه همدغه دي او کنا بیا درملنه ورسته نور هم غځيږي نور دارو درملو ته هم اړتیا پکېږي
لدین سمترم درملنه کې اول کمریز په متوسط اندازه باندې ډیر زیات مایات لاس نه ورکړي او یو څه مایات لاس ورکړي زر کلینیک ته راغلي نو کاغه په اول قدم کې دیغه د ټولو مریضانو تداوی دا ده چې دیغه مایات یعنی مایات دوه برخې لري یو مایه برخه ده او بل الکترولایت په نوم باندې سوډیم پوتاشیم او کلور دا د انسان د وینې د انسان د وجود اساسي اجزا دي دا باید پرې شي نو دا که مخفیف یا متوسط ډول باندې ناروغي موږ ورته امدا مایات ورکو د پودر ورته ورکو شدا واخلي او چیرته شدید وي بیا په مایاتو کې خاص سیرومونه اخلي خصوصا رنګر په نوم باندې یا نرمال سلایم په نوم باندې سیرومونه دي چیرته ډیر زیات ماشوم یا مریضي شدید یا د سکلو توانایونه لري نه بیا یو څه سیرومونه توصیه کیږي او په دومره درجه کې ځینې د دې لپاره چې کومو کې کوم التهاب را منځ شوی دی غوړو لپاره زنګ توصیه کیږي او بل چې کوم دی پوتاشیم په نوم باندې منرال توصیه کیږي ورته او بیا ځینې خلک کدي شام تر سیرومونه لري مثلا کلینیک نه لري هغه بیا کول شي دی وارث په یی باندې کور کې محلول جوړي مثلا لوارس جوړول ډیره ساده طریقه ده چې جوش سه یو بو چې برته خسبي په خي او بي یو لتر په اندازه یا سلور ګلاس او بره واخلي او دغه سره نیمه کاچوغه جو خړلو مالګا اصلور کچوکی برایز وی کی د زخ په لوارست د دې سکی نظر دی عمر مطابق دی ګډوس پر کی او دوم چې کومه د زنګ په نوم باندې شربتونه هم سږی غټان لپاره ټابلیټونه موجود لري د کلمو د التهاب منځول لپاره او په دریمه درجه کې پوتاشیم په طبي ډول باندې په کېله کې وجود لري او رومیانو کې وجود لري خو رومین البته پټکه شي ستاسي ځکه چې سالاد ذات نه کی دره دا پیدا کوي او په دریمه درجه کې ځینې جنمت
خوښ او سلامات سه فکر کوم اند زابولي سه باندې خپلواک سه پختنی او نظرونه هم یاد سول او په دې استاسو په تبصره کې دواړه پختنی هم جواب سه مغه د تداوی او د مرګومیر پیخه بل اوریدونکو بر واخلو اوریدونکو پختنی لري دا به ورته جواب هم داس به مخته زمیره باندې وکي ازادي رادیو در اختیار د ژوند شتمن پروګرام
مننه عبد الله همت هم د لوګر وایته
کیمرا باندې وکي همت
مننه ډاکټر سنه وختان لرم چې زدا لاسو زکه کوم زلستونه خوګ زیات لرم چې تامیت دلله یو مغه ته د ما معاینات نه کړل نو حضرت ویل چې کوم ځای د درد کې مورته ستونه می درد کوي نو یو پکټ ګولې راتول کړي نه مر باندې بد یو لګیدل نو وس د ما ستونه بخي باندې بخ دلار نه سم بیت راول ډیر درد کوي
نور څه مشکل خونه لري می دی کې یاد اسهالات او ستونزه خونه لري
اساله می مو د می دی مشکل لرم
خا مننه سلامات او سي ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کی چې تاسو تبڅ سپارښتنه ولري حتما بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام مهرباني وکي همدار صاحب سلام
لنډه پښتنه د خدای دې چې موضوعونه می باندې نه دغه دې نه کړو په مرض اکثر خلکو کې پیاسه ده او یې په وجود لري موږ یې وینو زه دغه مل دې صفاقه وبونه او ناپاکه خورونه پیدا کیږي او سبب او وجه دغه خو ډیر خطري مرض ده اکثر ځن او کې ډیر دی
او سلامات او صحیح مننه کورودان همدرد صاحب راځي چې ډاکټر صاحب دغه دوا پښتنه هم جواب کړي بیا به کې دایسي اوریدونکو روس تنور اړیکی ونی سیخ په پښتنه به سره مطرح کوي ډاکټر صاحب اول براسو د همت سه پښتنه ته وای د ستونی درد ورته ډاکټرانو دوا هم نه ورکړي او ورته ورسته ورته اسهالات هم پیدا شوی دی، معده تکلیف هم لري، څه وای همت صاحب؟
همت صاحب ته مې توصیه ده کوم ډاکټر صاحب ته چې دی مراجعه کړې ده، په دې کې شک نشته چې د یو معمولي طبي لپاره دی، یو معمولي مرض لپاره په نظر د ډبلیو ایچ او په معیارونو باندې ډېر زیات معاینات باید موږ وکړو، خو افغانستان کې ټول معایناتو امکانات نه دي، نو ځکه ډاکټر صاحب باندې څنګه مریض معاینه کوي، نظر د هغه پالایمو باندې، نظر د هغه فزیکي معاینه باندې، مخامخ مثلا د مریض ستونی ګوري، نو د هغه په اساس باندې ورته دوا ورکوي، او دوا کله کله یو څه دواګانې لکه همت صاحب سیویل چې ما باندې دوا بدولې کېدل، کېدل شي دوا واري جانبي ګوري، یا کېدل شي دوا د ځان سره اساسیت لري، یو مریض دغه سره اساسیت لري، ناغه ډاکټر صاحب اکثره نشي پیژبینی کولای، یا د یوسو کم نشي پیژبینی کولای چې کوم مریض کوم دواې سره اساسیت لري، یا کوم مریض کې کوم اواري جانبي ډېر زیات تبرز کوي. مخه خبره ده چې د ماده توشه ده دا چې د ستوني درد لري او سره سالات او لګي مدي تکلیف هم لري، چې بیرته موږ صحیح مرکز ته د مخکې مراجعه کړو، اغل ته دی ورسی او خپل مشکل دی ډاکټر صاحب سره په منځ کې کیږي، ان شاء الله هغه به په ښه طریقه باندې تدوین کړی شي. او دغه پښتنه فکر کوم د همدر فون باندې ورور کړي و، همدر صاحب پښتنه د وینې میکروب په اړه کوي، ویلې چې افغانستان کې اکثره سیمو کې د وینې میکروب زیاتیږي، او دې لټ چې دا تدوی څنګه د ویخای څنګه د وای د لوبونه پیدا کیږي، کله بل شي نه پیدا کیږي. همدر صاحب ته مختص ته د وینې میکروب متاسفانه یو غیر طبي اصطلاح ده، چې په دې سیمه کې چارې رایج کړي ده، کدی شي اکثره مسلکي کسانو دا نه رایج کړي، د وینې میکروب عموما کله چې په وجود کې میکروبي پروسه رامنځته شي، مثلا د ستوني درد رامنځته شي، مثلا ټوخی رامنځته شي، د سینې میکروب ده، یا مثلا اسهالات پیدا شي، د کولمو میکروب ده، یا سوزاک انسان ته پیدا شي، د ګردو میکروب ده، په هر ځای کې، یا په جلد کې زخم پیدا شي، نو دې په مقابل کې په د وجود په وینه کې د دې د پاپو مخه د دې لپاره چې دې دفاع وکړي، چې یو چې دا مواد جګیږي، چې هغه ته سپین کرویات وایي، چې کله به لابراتوار کې څوک ټیسټ وکړي، نو هغه ته وایي چې تاسو سپین کرویات جګیږي، بیا یو ورته وایي چې وینه میکروب دی زیات ده، نو بالکل دا هم د میکروب د وینه میکروب چې دا اصطلاح چې ورته کاری خلک د وینه میکروب عموما بالکل د ستوني میکروب ده، یا د کولمو کې میکروب، یا ګردو کې میکروب، یا د غسه په مقابل کې په وینه کې د سپینو کرویاتو سویجږي، نو دا نظافت او د خپل دی په اړه لري، بالکل چټلې وبې سوکو چې کې، یا ناپاکې وبې، ملوث وبې، هغه د دې چانس زیاتوي، او پاکې اوبه سره لدې چې میکروب نه رامنځته کیږي، میکروب له منځه وړي، نو ځکه د پاکو اوبو تشیه ډېره زیاته ضرور ده، ټول خلک باید پاکې اوبه وڅښي، سره لدې چې میکروب نه رامنځته کیږي، ضد میکروب یا میکروب له منځه وړي.
بله ډاکټر صاحب، څه علامې تاسو مخکې تشریح کړې، په افغانستان کې دا مهال تاسو وایي چې روغتیایي وضعیت ښه وي دی، د ولسوالیو په کچه څومره د کولرا دغه د درملنې امکانات د قناعت ور دي؟ مثلا که چیرته د ولسوالیو په کچه حساب وکړو، ممکن ولایتونو کې مراکزو کې خدمات وي، آیا د ټولو ولسوالیو په کچه دا خدمات وړاندې کیږي؟ که چیرته یو ناروغ ته د فتن د ستونزه پیدا شي په کولرا اخته سي، آیا په څو ساعتونو کې به د درملنې امکانات وي د ولسوالیو په کچه؟
لږ زه مترم د فکر کم خو د موږ سره نشته یو خبره، او دویمه خبره دا ده چې دومره امکانات هم قابل دي اطمینان نه دي، ځکه تحولات ډېر زیات راځي، وخت په وخت باندې تحولات راځي، او نسبتا د مخکنیو کالونو اوس نسبتا کال په کال باندې بهتري راځي، د ولسوالیو په سطح باندې، ولسوالیو کې موږ کلینیکونه لرو، او حتی د غټو کلیو په سطح باندې کلینیکونه لرو، اکثره که په یواز غفلتونه کې، یا د ماشومې مثلا د مور او پلار غفلتونه کې، یا خپل مریض غفلتونه کې، او په وخت سره ځان صحیح مرکز ته ورسوي، نو صحیح مراکزو کې موږ دوه امکانات لرو، یو امکانات خدای دې چې دفتر نه عقل تک مریضي کمی، یا غلط امکانات چې مریض تداوي کیږي، او دویمه خبره دا ده خو په دې شرط چې مریض له کور نه، یا کلینیک ته په خپل وخت باندې ورسول شي، او دویمه خبره دا ده چې کلینیک نه کوم مریض په کلینیک کې، د کلی په کلینیک کې، یا د ولسوالۍ په کلینیک کې تداوي ورنه، یا غلط امبولانسونه مکسره وي، نه هغه مریض بل اخره ولسوالۍ نه را انتقالي مرکز ته،
نسبتاً مخنوی حالتونه خیلی خو بدی که مقصد دی پیواز توجه او معشوم دی مورو پلار توجه او خپل دی مریض توجه سی زان در کلینیک تو رسی او دا وسم متاسفانه لودین صاحب مګ دشه مریضان لرو سم کلینیکونه کی مراجعه کی او دی په هاته ډیرو دی ډیرو خطرناک مرزونو کی او ډیرو شدید مرزونو کی اول لغه په کلی کی یو زیارت مراجعه کړي یا یو دم چې کې یو کسه مراجعه کړي یا په خپل سر باندې چې دا درمل استفاده کړي یا په خپل سر باندې یو چې دا نور شان مثلا لکه یوناني دواګانو په نوم باندې شی دی استفاده کړي نو که دا شان تر وېسل چې ان شاء الله د افغانستان صحي سیستم ډیر خراب نه ده د شي مرزونو په اساني باندې تداوی کولای شي امکانات هم څه او په دې خلکو په هوای ډیر زیات ضرورت ده
کور مودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولت زایل تاسو نه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو لمک سره ګډون وکړ د ازادي رادیو خبرونه د